باوری دن کو نظر
د امریکا غږ آشنا رادیو
جمهور رئیس کرزی یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې تر 15 ورځو پورې دی نوې جمهور رئیس کار پیل کړي. په پاکستان کې د حکومت مخالفینو د اسلام آباد په لوري مارش پیل کړی دی او د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو له ویرې د کوریا هوایي شرکت افریقایي هیوادونو ته پروازونه ځنډولي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ویلي دي چې د سرطان ناروغي ډیر لګښت لري نو ناروغان باید یو څه مصارف په غاړه واخلي. آیا ولس دا توان لري چې فیس ورکړي؟ په دې باره کې د ډاکټر باز محمد شیرزاد سره وروسته مرکه لرو. د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواکۍ ادارې مسؤلینو ویلي دي چې عربستان ته سفر کوي چې د عربستان د چارواکو سره د غوې د وروستۍ پریکړې په حق له وغږیږي. د دې او نورو مطالبونو مخکې زیبا خادم او زبا همکار سید سلیمان شپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې نوی جمهور رئیس باید په راتلونکو 15 ورځو کې خپل کار شروع کړي. لارنا په یو خبرې شوې خبر پاڼې کې راغلي چې ښاغلي کرزی په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي یانکوبیچ سره نن د ملاقات په مهال نوموړي ته وویل چې د افغانستان خلک نور زیات انتظار نشي ایستی. په هر ډول چې کیږي د انتخاباتو وروستۍ نتیجه دې د روانې عیسوي میاشتې تر پای پورې اعلان شي. ښاغلي حامد کرزی نن د پوهنتون د استادانو له یوې ډلې سره هم وکتل او هغو ته وویل چې په 15 ورځو کې باید نوی جمهور رئیس خپل کار پیل کړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې تر اوسه پورې د جمهوري ریاست د دویم ځلي انتخاباتو د ټولو رایو د جملې نه نږدې 80% تفتیش کړی دی. د کمیسیون چارواکي وایي چې د چهارشنبې د شپې تر اتو بجو پورې د نږدې 8300 صندوقونو رایې شمیرل شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د باطلولو کمپیوټري سیستم نن پرانست، خو چارواکي وایي کله چې ټول چک لیستونه د رایو سیستم ته ورداخل شي نو هغه وخت به بې اعتباره رایې باطل شي او کار به په رسمي توګه بله هفته کې پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نطاق نور محمد نور وویل
هر روز تعدادی از چکلست ها باید این سیستم پروسس شود و نتیجهش که مثلا
هر ورځ به یو شمیر چکلیستونه په دغه سیستم کې پروسس کیږي او پایلې به د رسنیو ناظرینو او مشاهدینو په وړاندې څرګندیږي. څو روښانه شي چې څومره رایې باطلیږي او څومره د باور وړ ثابتیږي. په دې اړوند پریکړې او فیصلې به هم په لنی ډول وي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. بل پلو ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون احمد جاوید حبیبي د دارالانشا سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. احمد جاوید حبیبي د دینه مخکې د انتخاباتو د کمیسیون د ورځنیو فعالیتونو د رئیس مرستیال و.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې نن له غرمې نه وروسته د احمد ابا ولسوالۍ د پولیسو قماندان د سړک د غاړې په چاودنه کې وژل شوی دی. د پکتیا د امنیه قماندان مل پاسوال زلمی اوریاخیل امریکا غږ ته وویل چې څارنمن محمد یعقوب مسعود د احمد ابا په ولسوالۍ کې په غزمی وتلیو چې د سړک د غاړې بم پرې وچاود او مړ شو. نوموړي وویل چې د هغه یو ساتونکي هم وژل شوی دی او موټر هم بالکل تخریب شوی دی. تر اوسه پورې چا د هغې چاودنې ذمهواري په غاړه نه ده اخیستې او نه طالبانو څه ویلي دي. له بلې خوا بیګا شپه د کونړ په ولایت کې د پاکستان د پوځ لخوا د راکټونو په ډزو کې یو 15 هلک وژل شوی دی. د کونړ د امنیه قماندان وایي چې ټول ټال 9 راکټونه له دغه ولایت په 2 سرحدي ولسوالیو کې لګېدلي دي. په عین وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت د ویان مرستیال وایي چې د قندهار د امنیه قماندان استعفا نه ده کړې. له پرون راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې خپرې شوې چې پکې ویل شوي چې د قندهار د امنیه قماندان او د جنوبي ولایتونو د اپراتیف رئیس جنرال عبدالرازق استعفا کړې ده.
یو لوړ پوړې امریکایي جنرال چې د اګست په 15 په کابل کې د افغانستان په پوځي اکاډمۍ کې د یو افغان عسکر لخوا وژل شوی و، د هغه مړی نن د 5 په ورځ د ارلنګټن په نظامي هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. تورن جنرال هرالد جی گرین چې سلور دیش کلونه د امریکا په پا پوځ کې خدمت کړی وو په امریکا باندې په یاد پاسه 2000 میلادي کال کې د سپتمبر په 11مه د حمله نه وروسته تر ټولو لوړ پوړی پوځي قومندان چې په جنگ کې ووژل شو. جنرال گرین په افغانستان کې د پوځ لپاره د ټکنالوژي او وسلو د برابرولو د څانګې مسؤلیت په غاړه لري. جنرال گرین 55 کلن وو.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په لاهور کې د عمران خان د کورنه د اسلام آباد په لوري احتجاجي مارش پیل کړی دی. د هغه د سفر لپاره یو ځانګړی کنټینر بس تیار شوی دی. عمران خان د خپل ګوند غړو ته وویل، زه تاسو ته مبارکي وایم چې د یو نوي تاریخ برخه به وګرځئ، ځکه کله چې تاسو بیرته لاهور ته راستنیږئ نو د پاکستان ولس به مو د نواز شریف د پاچاهۍ له شر نه خلاص کړئ. د عمران خان سره په دې احتجاج کې یو دینی عالم طاهر القادری هم ملګری دی، خو نواز شریف خبرداری ورکړی دی چې چاته به اجازه ورنه کړي چې د پاکستان د اساسي قانون سره لوبې وکړي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا د دفاع وزارت وایي داسې ښکاري چې اوس د عراق په شمال کې د سنجار لغرنه په خوندي ډول د هغو ازدي مهاجرو رئیستلو لپاره د پوځ د عملیاتو ډیپلوماتیک امکانات ډیر کم دي، ځکه چې د مخکینی اټکل برخلاف دومره ډیر زیات کسان په هغه غره کې نه دي بند پاتې چې نورو ځایونو ته تللي دي. د دفاع وزیر چاک هیګل چې پرون د چهارشنبې په ورځ له خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې د اسلامي دولت د ډلې د جنگیالیو په ضد د امریکا د هوایي قواو حملو او د هوا له لارې د خوراکي موادو او اوبو د غورځولو له امله وضع ښه شوې ده.
نه یوازې دا چې په دغه غره کې ډېر کم خلک پاتې دي، بلکې وضع ښه وه، اوس هغوی کولی شي نور ځایونو ته کوچ شي.
عراقی کردانو او نور اقلیتونو د اسلامي دولت د ډلې د حملو له ویرې په خوندي ځایونو کې پناه اخیستې ده. د ډلې د سوریې له سرحد سره سیرمه ډېرې پراخه سیمې قبضه کړې دي. که څه هم چې امریکا وایي عراق ته به د جنگ لپاره خپل عسکر ونه لیږي، خو ښاغلي اوباما د عراق شمال ته د 130 پوځي مشاورینو لیږل تصویب کړي چې کردانو ته لارښوونه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي متحده ایالات غواړي چې تر ټولو زیات پاملرنه او توجه آسیا ته وکړي. جان کیری دا خبره د چهارشنبې په ورځ ناوخته د آرام سمندر د غاړې ملکونو ته د اته ورځني سفر په پای کې د هوایی په ایالت کې د لویدیځ او ختیځ اړیکو د چړنو په مرکز کې په وینا کې وکړه.
Now one thing that I know will contribute to maintaining regional peace and stability.
یو شې چې زه اوس پرې پوهېدلې ما هغه دا ده چې د امریکا او چین ترمنځ به مثبت همکاري په آسیا کې سوله، ثبات او امنیت راولي. ښاغلی اوباما هم دا خبره کړې ده او زه باور لرم چې یو هوسا او سوله ییز چین به په آسیا کې با مسؤلیت رول ولوبوي او د اقتصادي او ډیپلوماتیکي نورمونو احترام به ساتي. په آسیا کې د چین او امریکا ترمنځ د اختلاف او لانجې یو غټه وجه دا ده چې چین د جنوبي او ختیځ چین په سمندرګي کې له ګاونډیو ملکونو سره د طبي زیرمو د ملکیت په سر شخړه لري او د امریکا وړاندیزونه رد کړي دي.
پرون یوې شخصي الوتکې د رالویدلو په پیښه کې د برازیل د جمهوري ریاست د یو کاندید ایډوارډ کیمپوس د مړینې له امله نن په دغه ملک کې درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی دی. د ایډوارډ کیمپوس د مړینې له کبله په برازیل کې یو غټ سیاسي بحران راپیدا شوی دی. ټاکل شوی و چې د اکتوبر په 15مه په برازیل کې د جمهوري ریاست انتخابات وشي.
د امریکا د میزوري ایالت له مرکز سینټ لوئس نه لګ لري په یو ښار کې ورسته له هغه چې وړمه ورځ پولیسو یو بې وسلې تور پوستې ځان ویشت او مړې کړ تشنت زیات شوی دی او احتجاجي مظاهرې دوام لري. پولیسو د چهارشنبې په ورځ ناوخته د فرګوسن په ښار کې چې 21,000 نفوس لري او زیاتره اوسیدونکي تور پوستان دي د مظاهره چیانو په خلاف اوښکې بهون کې ګاز استعمال کړ. پرون د څلورمې ورځې لپاره په فرګوسن کې په سلګونو خلکو د پولیسو د تیري په خلاف مظاهرې وکړې او د انصاف غوښتنه یې کوله. عیني شاهدان وایي چې د پولیسو یو افسر د یوې عادي تلاشۍ په دوران کې وژل شوی تور پوستی ځوان د پولیسو په موټر کې دننه څو ځلې وویشت. عین شاهد ویل چې هغه او ملګری یو مغازي ته ننوتي او په لاره کې بېرته روان و چې د پولیس افسر ودرول او خپل موټر کې وغورځول. او په لایبیریا کې په امتحاني ډول د دوو ډاکټرانو چې د لایبولیا په ساري ویروس اخته شوی دی علاج پیل شوی دی. په دوی باندې یو نوې دوا ازمویل کیږي چې په امریکا کې جوړه شوې ده. دغه دوا چې د زی ایم اے پی پی یا زیم په نامه یادیږي تر اوسه پورې په ناروغانو باندې په سمه توګه نه ده امتحان شوی، او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دغه دوا فعلاً په ډېر کم مقدار په بازار کې موجود ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. نن پر پټونو برسېره د آشنا ټیک پروګرام لرو. د نن شپې د آشنا ټیک په پروګرام کې د معلوماتي ټیکنالوژي په برخه کې د کار پیدا کولو د فرصتونو په حق له خبرې کوو. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د روغتیا وزیر سرایا دلیل ویلی دی چې په افغانستان کې د سرطان د ناروغي علاج ډیر مصرف غواړي، نو باید د سرطان ناروغان یو څه سهم واخلي په مصارف کې یا یو څه فیس ورکي. مونږ د مخوس د ولایت د عام روغتیا د ډاکټر باز محمد شیرزاد صاحب سره مرکه وکړه، او سوال ده چې آیا دغه مصارف چې حکومت نشي ورکول خلک کله کول شي چې فیس ورکي؟ هم دا اوس چې هر څه مجاني دي، زیاتره کسانو نه مونږ اورو دوی شکایت کوي چې دوی د روغتیا غم سم نه خوړل کیږي. نو که د سرطان مریض یو خو په داسې مرض اخته وي او بل خو د پیسې نه لري تداوی هم په پیسو شي، دوی به څه کوي؟
د افغانستان اساسي قانون 250 ماده د حکم کړی چې روغتیايي اساسي خدمات هغه پرایګان ډول دي، مګر ځینې ناروغۍ چې په هغه کې د زړه ناروغۍ راځي، د سرطان ناروغۍ راځي، د فعلاً لپاره مونږ د کوم امکانات نه لرو. مګر فکر کوم چې د امر روغتیا وزیر صاحب هدف هم همدای چې دغه د دولتي چوکاټ کې د امکانات نه خصوصي سکتور راځي، بیا به هم یو اندازه فیس بده ورکړي. د دې ګټه بدای چې دا اوس زمونږ د ناروغان چې په زرهاو یا په سلهاو روان دي پاکستان ته، الته د شوکت خانم شفاخانه ته یا د ارنم شفاخانه ته په میاشتو میاشتو الته پراته دي، د کورونو کراګانې ورکوي، نور د کوم ترجمانان د دوی نه په غیر قانوني شکل باندې پیسې اخلي، زوريږي، نوبت ورته نه رسیږي، یا هند ته ځي، په هند کې معین رقم سرنوشت باندې حد اقل داسې یو کار به وشي چې تداوی و په خپل کور کې د دوی لپاره میسر شي. دا ډېر یو نیک اقدام دی که په آینده کې په موږ سره شورای وزیران یا د مالیې وزارت، د عامې روغتیا وزارت دغه خاصو پروژو ته اهمیت ورکړي، د دې لپاره خاصه بودجه ورته منظوره کړي. دا واقعا هم د افغانستان د غریبو خلکو لپاره چې کوم غواړي په افغانستان کې تداوی وکړي، او کوم کسان چې هغه په افغانستان کې نه غواړي چې افغانستان کې تداوی وکړي، امکانات لري په خارج کې تداوی وکړي، ټولو ته یو ګټه رسیږي.
یعنی تاسو وایئ چې دا خبره ده چې یوسف فیس باید دغه مریضان ورکړي، اما سهولت باید حکومت مساعد کړي.
افغانستان د افغانستان اقتصاد دا ایجاب نه کوي چې ټول روغتیایي خدمات پر رایگان شکل باندې ارزه شي. سید موږ روغتیایي اساسي خدمات پر رایگان شکل ورکو، مګر د پیشرفته ناروغیو په خاطر باندې کوم درمل چې هغه ډېرې قیمتي دواګانې دي یا نور د پیشرفته سامان وسایل ته ضرورت لري، خاص متخصصین ته ضرورت لري، هغه موجود نه دي، هغه واقعا زموږ خلکو ته په قیمت سره تمامېږي. نو په دې اساس ګوره نړۍ ډېر پرمختللي او اقتصادي مملکتونه چې ټول دنیا سره کومکونه کوي په هغو کې روغتیایي خدمات رایگان نه دي.
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې حکومت باید سهولت مساعد کړي او دغه سي کلینیکونه باید موجود وي؟ که تاسو وایئ چې خصوصي سکتورونه دي دغه سي کلینیکونه جوړ کړي په افغانستان کې چې خلک ترې استفاده وکړي، مقصد مو څه دی؟
بالکل، زما هدف هم دا دی او د دولت پالیسي هم دا ده. د عامې روغتیا وزارت په دې اواخرو کې خصوصا د خصوصي سکتور په د تقوی په خاطر باندې ډېرې الیزلې کړي. کوم امکانات چې دولت لري او خلکو ته ورکوي په هغه کې به پیسې اساسي روغتیایي خدمات به غرض کیږي، او په همدې شکل کوم روغتیایي خدمات چې هغه ډیر زیات خزینه په کار لري او د دولت سره امکانات نه، خصوصي سکتور ته زمينه مساعده کړي چې هغه باید لاړ شي او خصوصي سکتور هغه خدمات ارزه کړي. د مثال په ډول نن سبا یوازې د یو سیټي سکن په خاطر به زمونږ یو ادوال پاکستان ته تلل یا هند ته تلل. نن په کابل کې سیټي سکن خدمات شته، په ننګرهار کې شته، په هرات کې شته، په کندهار کې شته، همداشل په مزار شریف کې شته. یعنی هدا عقل دی یادی معنی په خاطر باندې د خصوصي سکتور په کار سره زمونږ یو ادوال د دې نه منو شو چې خارجي وادو تلل شي. په دې شکل کې د عامې روغتیا وزارت رهبری هیئت هم په دې ارتباط باندې فکر کړی. دا یو ډیر معقول اقدام دی او واقعا ټول چې د صحت پر اداره پیږي او هیلث منیجمنت باندې پیږي هغه په دې باندې قضاوت کول شي چې دا یو معقول کار دی.
یعنی تاسو فکر کوئ چې خصوصي سکتور کې داسې خلک شته چې دغه تجهیزات او سامانونه افغانستان ته وارد کړي، دغه کلینیکونه جوړ کړي؟ شته خلک؟
بالکل شته. په مجموع کې هر ډول ناروغ چې د روغتونونو ته راځي ډاکټر صاحبان د هغو د تشخیص سره منظمه تداوی کوي. د کانسر ناروغ یوازې شوا ته ضرورت نه لري، بلکې هغه د کانسر په وجه چې نور کوم اراض پیدا شوي اراضي تداوی د افغانستان په ټولو شفاخانو کې امکانات لري، هغه تداوی ورته کیږي. شوایي تداوی یو برخه ده، یو برخه دلته په افغانستان کې امکان نه لري چې داغه په خاطر باندې جناب وزیر صاحب دا خبره کړې. کني نو تقریبا 80% تداوی د دوی کې شل 80% چې واځي شوایي تداوی نه واځي د وزیر صاحب هدف داغه په خاطر ده.
ډیر تشکر ډاکټر صاحب باز محمد شیرزاد ستاسو په
وړاندې.
ترنو ریډونکو تاسو اوریدل چې د سرطان د ناروغانو د ستونزو په حق لسه کې دي شي او څه باید وشي. مونږ د سرطان د یو ناروغ د ورور سره مرکه کړې ده، هغه خپل تجربه او خپل قصه کړې ده چې دوی څومره مشکلات لري په دې لار کې او څه پیټي شي ودی. د امریکا په پوبل پروګرام کې ووري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک ادارې مسولین وایي چې عربستان ته سفر کوي چې د عربستان د چارواکو سره د هغوی د وروستۍ پریکړې په سر خبرې وکړي. سعودي عربستان ویلي دي چې هغه الوتکې چې د 15 کلونو نه زیاتې چلیدلې وي نشي کولای چې حاجان سعودي عربستان ته انتقال کړي. افغان چارواکي وایي چې دوی غواړي چې د عربستان د چارواکو سره خبرې وکړي چې د افغانستان الوتکو ته اجازه ورکړي چې حاجان انتقال کړي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکي اداري مسولین وایي په نږدې ورځو کې به عربستان ته سفر وکړي. سوله سعودي چارواکو سره د هغوی د وروستۍ پریکړې پر سر خبرې وکړي. سعودي عربستان څه کل پریکړه کړې هغه الوتکې چې 15 کالونه زیاتې چلیدلې وي نشي کولای هغه هیواد ته حاجیان انتقال کړي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداري مشر حامد ساحر د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت غواړي د عربستان د شرطه د حل یو مناسب لار پیدا
ارتباطات د ایمیل د طریقه د دوی هغه د سیویلیشن یا د اداري ونوردي د عربستان سعودي سره مخ خپل مشکل وو ویل دي په طریق په ټلیفون هم دوی ته ویل دي، اما دوی تاسو کوم مثبت جواب تاسو مو نه در کړی. دا فیصله شوی په شورا وزیران کې ابل هفته کې چې زموږ شرکتونه نوي تعریف چارټر وننسي یا په اجاره وننسي تر دغه شنبه تر ورځې یعنی 15 در اصل پورې نو د افغانستان حکومت په یوه کابینه باندې تصمیم نیسي چې دا حجاج نور شرکتونه ته ورکړي چې دا هغه شرکتو تعریف د 15 کال عمر کې.
ښاغلی ظاهر زیاتوي سکوی سعودي چارواکو ته قناعت ورکړي سو افغانستان لدی شرط نه معاف کړي. د پداسیل کې دا چې د افغان حاجیانو د انتقال د بهیر پایل ته په ګوتشمار ورځی پاتې دي. د افغانستان د ملکی او هوایی چلند خپلواکه اداره وایي چې سکل به 24000 افغان حاجیان د هیواد له 24 هوایی ډګرونو نه د حج د فریضې د ادا کولو لپاره عربستان ته ورلار شي. په عین حال کې د افغانستان د ځینو خصوصي شرکتونو مسولین وایي چې د حاجیانو د انتقال پروسې ته لږ وخت پاتې دی او نشي کولای چې د مسلې ته بل د حل لار پیدا کړي. د کامیر نړیوال شرکت حقوقي مشر فدا محمد فدایی له عربستان نه غواړي چې زکل افغانستان له دې شرط نه معاف کړي.
کوم بدیل دیگه نداریم برزی که در مارکیټ
مو کوم بل لار نه لرو ځکه چې په مارکیټ کې هغه تیارې چې عمر یې له 60 کلونو نه لګوي نه پیدا کیږي او کچيري اوس هم پیدا شي نو د حاجیانو انتقال ته ډیر کم وخت پاتې دی. نو ستونزه دا ده چې بل تیارې واخلو او یا یې په اجاره کړو. نو بدیل لار نشته پرته له دې چې سعودي عربستان موږ ته اجازه راکړي سو خپلو پروازونو ته ادامه ورکړو.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکي اداري مشر حامد ظاهر وایي چې د سعودي عربستان له دې پریکړې سره به یو شمېر زیاتو هوایی شرکتونو ته زیان ورسیږي. نوموړی وایي چې د مهال د افغانستان د هوایی شرکتونو یو شمېر زیات الوتکې له 1500 کلونه زیاتې چلیدلې دي. له بلې خوا د افغانستان د وزیرانو شورا هوایی شرکتونو ته د سنبولې تر 15 وخت ورکړی. سعودي ترانسپورت او هوایی چلند وزارت او د حج او اوقافو وزارت په مرسته له عربستان سره د ستونزو حل کړي کنه نو د بهرنۍ هوایی شرکتونو په مرسته به حاجیان د حج د مراسمو لپاره عربستان ته ولیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو لږ وروسته د آشنا ټیک پروګرام لرو. د آشنا ټیک د نن شپې په پروګرام کې د معلوماتي ټیکنالوژۍ په برخه کې د کار پیدا کولو په فرصتونو غږیږو. د پروګرام کوربه روخان نورزی تاسې سره مجلس کې کول شي وروسته خبرونه کې برخه واخلئ. که سوال لري نمبر دی 202-619-1116. اوس د دې ساعت د خبرونو لنډیز واورئ.
د پکتیا د امنیه چارواکي وای چې د احمد ابا ولسوالۍ د پولیسو قماندان سرمن محمد یعقوب مسعود د سړک په غاړه د بم په چاودنه کې وژل شوی دی. د کونړ په ولایت کې د پاکستان له پوځخوا د راکټونو په ډزو کې 15 کلن هلک وژل شو. د کونړ د امنیه قماندان وویل چې ټول ټال 9 راکټونه د دغه ولایت په څو سرحدي ولسوالیو باندې لګیدلی دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو ویان هغه اوازې رد کړي دي چې پکې ویل شوي وو د قندهار د امنیه قماندان او د جنوبي ولایتونو د اپراتیف رئیس جنرال عبدالرزاق استعفا کړی ده. د افغانستان د ټاکنو د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وای چې د جمهوري ریاست د 2000 انتخاباتو د ټولو رایو د جملې نه تر اوسه پورې نږدې 80% رایې تفتیش کړي دي. یو لړ پوړی امریکایي جنرال چې د اگست په 15 په کابل کې د افغانستان په پوځي اکاډمۍ کې پر یو افغان عسکر ډزې کړې وې او وژلې و، مړی نن د پنجشنبه په ورځ د ارلنګټن په نظامي هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په لاهور کې د هغه د کورنا د اسلام آباد لورې یو احتجاجي مارش پیل کړی دی. د دغه مارش هدف دا دی چې د نواز شریف حکومت رانسکور کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15.
اشنا ټیک د پروګرام درنو اوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله وسې. د پنځشنبه شپه ده او زه روشان نورزی سره د اشنا ټیک په پروګرام کې ما درنو اوریدونکو د نن شپې د اشنا ټیک په پروګرام کې غواړو په دې باندې خبرې وکړو چې د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د کار پیدا کولو فرصتونه څه دي، د کار د پیدا کولو په برخه کې ستونزې څه دي، او دغه ستونزې په افغانستان او په نړۍ کې د نړۍ په نورو ځایو کې چې غواړي څوک کار پیدا کړي کومې دي، او څنګه کېدای شي چې یو څوک ځان ورته آماده کړي. درنو اوریدونکو تاسو معلومه ده چې په افغانستان او په نړۍ کې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې ډېر پرمختګونه سوي دي، او په دغه برخه کې د کار پیدا کولو فرصتونه هم ډېر سوي دي. ځینې هیوادونه خو په دې برخه کې د مسلکي خلکو د روزنې لپاره پلانونه او پروګرامونه هم جوړ کړي دي، او په نړیواله سطح باندې رقابت هم کوي چې په دغه هیوادونو کې هندوستان او پاکستان چې زموږ ګاونډي هیوادونه دي دوی هم شامل دي. نو موږ غواړو چې په دغه موضوع باندې د یو کارپو سره نن مجلس ولرو، خبرې ورسره وکړو، او د معلوماتي ټکنالوژي دغه کارپو سید مرجان زاده صاحب دی چې اوس را سره په ټلیفون کې دی. زاده صاحب تاسو زما آواز اوري؟
بلې. السلام علیکم روشان صاحب.
ډیر مننه زاده صاحب. البته باید وایم چې زاده صاحب په افغانستان کې د یوناما سره، په کاناډا کې د ایچ پی سره چې د معلوماتي ټکنالوژي یو لوی شرکت دی، او په اماراتو کې د اټکو د تیلو د شرکت سره د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د کار تجربه لري. خپل تحصیلات په کمپیوټر ساينس کې کړی دی، او اوس په کاناډا کې خپل ماسری د انفارمیشن سیستم په برخه کې اخلي. درنو اوریدونکو کچیر تاسو پوښتنه لري یا نظر لري، البته د پروګرام د موضوع اړوند، نو تاسو کولی شئ چې زموږ د فیسبوک پاڼې ته ولاړ شئ، او هلته د نن شپې د آشنا ټیک د پروګرام د موضوع تر لاندې خپل نظر او خپل پوښتنه موږ ته ولیکئ. همدارنګه د پروګرام په جریان کې به کوشش وکړو چې یو څو ټلیفونونه هم واخلو، او ساسو پوښتنې ته به ځاځی صاحب پوره تفصیل سره معلومات درکړي او جواب یې درکړي. البته بیا هم ساس نه غوښتنه کوم چې کچیر د پروګرام د موضوع اړوند پښتنه لري نو مشته ټلیفون وکي او کچیر په نور موضوعات باندې خبرې کوي نو زموږ نور پروګرامونه هم سچ تاسو کولای شي چې په نور ورځو کې بیا مشته ټلیفونونه وکي او په هغه موضوعات باندې خبرې وکي. البته ځل بیا غواړم چې وایم چې د نن شپې د شانټیک په پروګرام کې د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د کار پیدا کولو د فرصتونو په اړه باندې خبرې کوو، په دې اړه باندې خبرې کوو چې په دغه برخه کې ستونزې څه دي او څنګه کېدای شي یو څوک ځان آماده کی د ټکنالوژي په برخه کې د کار کولو لپاره. او میلم را سره سید مرجان زاده صاحب دی چې د معلوماتي ټکنالوژي د برخه کارپو دی او په افغانستان، اماراتو او همدارنګه په کاناډا کې د کار سابقه هم لري. زاده صاحب، اول بر اساس تجربه نه به پل کو، ولې مو په آی ټی برخه کې ذکر وکړي او هغه وخت چې مو ذکر کولې آیا تاسو دا معلومیدل چې په دغه برخه کې به کارونه ډیری او چیرې به کار کوي؟ یعنی دغه مسائل دغه وخت هسته مطرح و او که څنګه؟
اول خدای مننه روشان صاحب ستاسو نه او تاسو دی تیم نه او بیا هم سلامونه ټول هیوادوالو ته. کوم وخت چې ما خپل د زده کړې کولی هغه وخت کې مونږ په پېښور کې ژوند کوله، هلته د افغانانو لپاره داسې یوه لاره نه وي چې لکه څنګه چې نور پاکستانیانې کوي افغانان هم په هماغه پوهنتونونو کې داخلي واخلي، هماغه رشتو کې. نو زمونږ خاص سیټونه مونږ ته معلوم وي که هغه کې برابر شول نه صحیح ده که نه. نو زما کمپیوټر ساینس ته هماغه وخت نه زما مشر ترېزوي ماته مشوره را کړې چې د کمپیوټر ساینس ولوله، دا یو ډېر خارښت ده د کورونا زیات دي هغه وخت کې انټرنیټ هم نوی راغلی و. نو د هماغه مشورې په لحاظ مې توکل وکړ او کمپیوټر ساینس کې مې په هماغه هلته یو پوهنتون وه پرستان یونیورسټي په هغه کې مې داخله واخیسته. خو هغه وخت کې ما ته دا معلوم نه وه چې ما شوق شته که نشته دی په کمپیوټر ساینس سره، خو دومره ما ته معلوم وه چې زه په ریاضیاتو کې یا په فزیک کې لږ ښه وم به نسبت د بیولوژي او په نورو مضامینو کې یا د آرټس او په دې نورو مضامینو نه. نو ما دا فکر وکړ چې ما ته به همدا ښه وي، ولې چې په کمپیوټر ساینس کې د ریاضیاتو او د کالکولس او همدغسې د فزیک یو څه سړی دی هارډویر طرف ته ځي، الکترونیک طرف ته ځي، بیا د فزیک زده کړې ورته لږې مهمې څه کېږي. خو بیا هم دا داسې لازمې نه دي، خو چې سړی زده وي نو ښه ده.
بله، یعنی داسې نه دی چې باید اتمی او څوک په فزیک کې، په ریاضي کې، دغه شتاس ورته ول پال جبري کې ډیر قوي سابقه ولري یا شو وپوهیږي، کېدای شي مثلا دومره پکې وارد نه وسی، خو بیا هم کولی شي چې معلوماتي ټکنالوژي وای که څنګه. یا تاسو دا غواړی چې خلکو ته وایي چې که غواړی معلوماتي ټکنالوژي ته راسي نو باید په دغه ساحو کې تر یو حده پورې کار وکړي او زده کړه وکړي یا وپوهیږي او بیا دغه ساحه ته راسي؟
نه، د سم نه د چې سړی باید هغه زوی بیا د معلوماتي ټکنالوژي سره شي. معلوماتي ټکنالوژي په دې وروسته څو وختونو کې ډېره داسې پراخه ده او ډېره آزاده ده هر چا لپاره، خاص کر په دې امریکایي هیوادونو کې او غربي هیوادونو کې مونږ لیدلي چې خلک ډېر سپینګیری وي او عمرونه یې زیات وي، خپل یوه رشته یې سرته رسولي، بیا هغه نه وروسته دوی فیصله وکړي چې زه نه پاس د کمپیوټر ساینس یا د انفورمیشن ټکنالوژي رشته کې به زه زده کړې کوم. هغوی بیا هم زده کړې وکړي، کامیابه شي او بیا یو بله په دې نوې رشته کې بیا کار ځانته پیدا کړي. خو دا داسې لازم نه ده، خو هغه زړی خبرې چې درته کوم لګې زمونږ په دې کمپیوټر ساینس کې مخکې وختونو کې به خلکو ویل لکه په نویمه لسیزه کې چې که ریاضیات دې زده وي نو درته ګټه رسوي په هغه پروګرامونو کې، په هغه مضامینو کې چې کمپیوټر په کمپیوټر ساینس کې لولې. خو بیا هم د کمپیوټر ساینس مضامینونه وخت وخت سره بدلېږي او هغه کوم هغه چې موږ ورته ریکوایرمنت یا یو دی کمپیوټر ساینس هغه هم اوس دومره لازم نه دي چې تا ریاضیات ډېر زیات زده وي که نه.
ځځي صاحب، یعنی تاسو وایئ چې اوس دغه د معلوماتي ټکنالوژي ساحه چې ډېر پراخه شوې ده، ډېرې څانګې لري او داسې څانګې هم پکې شته چې په هغه کې دومره ریاضي و دومره مثلا ساینسي مضامین ته دومره ضرورت نه وي، خو بعضې ساحې مثلا کمپیوټر انجینرینګ چې ورته ویل کېږي یا مثلا تر یو حده پورې د پروګرامینګ په برخه کې ریاضي و دغه رقم مثلا دغه کلکولس چې تاسو ول دغه سي نور مضامین ته ضرورت چې چا زده وسی.
بلی او همدغه سیده په ډیر زیات دی صاحب په کمپیوټر ساينس کې او بیا په معلوماتي ټکنالوژي کې چې هغه کې مثال کمپیوټر ګرافکس چې نه هغه کې د تاسو د آرت باید ډیر ښه وي باید سره ډیر ښه فکر ولري چې سره کوم تاسو د رنګونو کمبینیشن یا د رنګونو هغه استعمال باید ډیر ښه وکړی شي نه چې تش دی یا ریاضیات یا فزیک هغه خو هغه بنیادي خبرې بیا هم هغه دي که بنیادي هغه الکترونیک دی کمپیوټر ساینس ولولي یا د نورې بنیادي خبرې دي کمپیوټر ساینس ولولي نه کې یو څه لږ ګټه درته رسوي که ریاضیات دا شي نه دي زده وي نو په هغه لحاظ نه نو ما هم خپل دغه زده کړې په همدې کې وکړې او بیا څنګه چې نور افغانان ته معلومه ده چې پاکستان کې پروت دي پاکستان کې چې کله موږ درس وایو مونږ ګټه رسوي ډېره ګټه رسوي خو چې بیا کله کار ته پیل کوو بیا کار نه پیدا کېږي موږ د پاکستان حکومت داسې څه نه دي پروګرامونه نه دي جوړ کړي چې موږ دغه کې افغانان تا پر کار هم ورکړي نو ډېر زیات افغانان دي تر څو چې زه یې پېژنم فسلګونو فزرګونو ا موږ خپلوان چې هلته درس یې خو بیا کار ورته نه پیدا کېږي زه هم هغه کې هم کار نه وایو یو کال پورې بیکارم په افغانستان کې بیا از افغانستان پاکستان کې زده کارم بیا افغانستان ته لړم او افغانستان کې موږ د پاره افغانان د پاره چاچی یو د سپیشلز ډیګري کړی وی لسانس کړی وی د هغه د پاره ډیر اسانتیا وشته دي ام زه بیا هم د استاسو د فیسبوک په پیج کې ګورم البته څو ملګرو لیکلي دي چې واسطه نیوینې کیږي
بله
دا خبره هم مهمه ده لکه موږ دې په حکومت کې په دولت کې چې څومره خلک دي دا هغه د پاره د پام خبره ده خو په هیڅ دی یو شاګرد به هیڅ دی یو آی ټی پروفیشنل موږ باید دا فکر ونه کړو چې مثال واسطه کوي بیا به کیږي که واسطه نیوي نشم کولی ولې چې دا د انسان خپل هغه منډي هغه تړډي هغه هڅې چې باید هغه وکړي هغه ته ډېر زیان رسوي نو په کار دي چې سړی منډي وکړي تړډي وکړي یوه خبره ده یو نتورکینګ دی او یو واسطه ده نتورکینګ د مقصد دا چې ته باید خلکو سره وپیژنې خلک باید تا وپیژنې چې تاسو د دې تاسو نه دي دا یو سړی کډې ریښتینې نمرې واخلي په پانتون کې خو څوک یې پیژنې نه څوک ورنه خبر نه وي چې د نمرې ښې دي دا دومره لایق ده دومره زده کړې دي دومره کارونه کړې دي نو ام دسې وی چې د څه په کار نه پیدا کیږي د څه په کار پیدا کولو دا زمينه به ډېر کمې ورته خو زه هم چې دا خلکو سره باید وپیژنې انډیوالانو دغه علاقه دې باید ستره کی نو په همدې واسطه دې نه وي خو چې خلکو سره وپیژنې نو بیا به خلک دی وپیژنې بیا کار پیدا کول هغه څه اسانه کی
بله او تاسو خو نو د دې په ایچ پی کې هم کار کړی چې ډېر لوی شرکت دی او همدارنګه په اټکو کې هم کار کړی دی هغه هم ډېر لوی د تیلو شرکت دی په دادوړو برخو کې تاسو په معلوماتي ټکنالوژي کې کار کړی دی دغه د دې د کار کول لپاره تاسو هغه درسونه چې تاسو ویلو هغه تاسو کفایت وکړي او کچيري د درسونو وروسته مو هم دغه سي خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او خپل ځان سره مثلا زده کړی کولای یا مثلا ډیر نتورکینګ مو کړی و ترې وه د پوری چې دغه سي شرکتونو کې تاسو کار پیدا سو
او دا ډیره مهمه پختنه ده که نور ځای سبا د کمپیوټر ساينس د سی او ورشته چې د کی بوت هر وخت زده کړی کوي ولې چې نوې پروګرامونه راځي نوې کانسپټس راځي نوې شی نو کې ایجادي کی نو هغه سره باید سره بلد وي او د هغه اپلیکیشنونه چې دي د هغه څومره د ټول چې دي د سره ځین باید بلد کی او د هغه سرټیفیکیشن باید واخلي دا سرټیفیکیشن د سیو شای راشي په دې نړۍ کې ډېر غټي غټي کمپنۍ دي او ټیکنالوژي اوس په دوی لاس کې ده لکه ګوګل مایکروسافت فیسبوک کاناډا ډېر غټي غټي کمپنۍ دي سامسونګ او دا نو دوی بیا خپل سرټیفیکیشن لري لکه دوی خپل یو تصدیق نامه غونډ لري چې مثال دوی یې کومه مایکروسافت یې کا تاسو ام سی اس سی ډیګري دا سرټیفیکیټ واخسته نو موږ به وایو چې تاسو په دې انفراستراکچر ډیزاین کې او ډیولاپمنت کې او دې جوړولو کې تاسو لکه څه ماهر یې نو بیا خلک هم کمپنیان هم به دا مني چې تاسو که ام سی اس سی سرټیفیکیټ کړی وي صحیح ده ته په دې شی په یې صحیح ده تاسو لسان دې کړی وي په کمپیوټر ساينس کې ماسترز دی کړی وی خو هغه کې دې چې تپینځو کله مخ کړی وی لاس کله مخ کړی وی نو ځان اپډیټ کول ته لپاره دا سرټیفیکیشن هم ډیر مهم دی. مام ایو د سی او یو سو سرټیفیکیشن ما کړی وو
بلې ځازه صاحب کده دا سرټیفیکیشن په باره کې زموږ ورودین کوته یو څه نور معلومات هم ورکې یعنی دا داسې چې د شپږ میاشتو کورسونه دی او کله غو سی امتحانونه دی او یو څوک ورته ځان آماده کوي او بیا دا امتحانونه ورکې
دا هم دغه سي دي شخصي کمپني یو څو پروګرامونه دي لکه د مايكروسافت طرف نه ډیر زیات دي خو یو څو کزي نو ما خپل مغه ام سي اس اي ده ام سي اس اي ده ام سي اس دي ده نو که د سرور سايټ کې کوڅو کار کوي نو هغه د لپاره ام سي اس اي یو پروګرام دی چې هغه کوي څلور امتحانونه باید ورکړي. دا دومره سخت امتحانونه نه دي. بعضې خلک کولی شي چې په یوې میاشت کې یو امتحان ورکړي یا په دوه هفتو کې دا امتحان ورکړي. خو هغه فرق کوي چې انسان څومره ورته تیار دی. او په افغانستان او پاکستان کې بیا افغانان چې دي هلته د ټرینینګونه اخلي هماغه هلته وړ وړ د کالجونه دي انسټیټیوټ دي په هغه کې دوی د درې میاشتو د شپږو میاشتو د ټرینینګ واخلي بیا چې هغوی ورته عیاروي د ان سي اس ای د سرټیفیکیټ لپاره. خو یو څو متاسفانه یو څو کسان چې مو لیدلي دي هغوی دا ټرینینګ واخلي خو هغه نه ورسته بیا هغه امتحان نه ورکوي. او خو بیا هم یو چې ما ام سي اس ای کړی دی ولی چې هغه فکر کوم هغه ام سي اس ای نه وي هغه تشته ام سي اس ای هغه ځان ورته تیار کړی وي. مهم هم دا وي په همدې کې چې ته دغه امتحان ورکې او ته ځې مایکروسافت کمپنۍ نه چې دوی تاسو سرټیفیکیټ درولېږي دوی تاسو ته ریکارډ دي کې تاسو ته هغه نمبر دي کې هم د سی بیا دی سیسکو یو غټه کمپنی دی چې هغه کې د نتورکینګ ډیر غټ سرټیفیکیشنونه لري چې هغه اول کې دوه درې چې ماته یاد دي سی سی ان ای سی سی ان پی او سی سی ای ای سی سی ان ای هغه اوله درجه سید نتورکینګ پروګرام دی سی سی ان پی هم دا سه دویمه ده سی سی ای بیا دریمه ده او ټول کې غټه ده او هغه ټول دنیا کې ډیر کم هم دي تقریبا 14,000 کسان دي ټول دنیا کې چې سی سی ای دي موږ د تیرو درې څلور کالو کې مالي درې افغانستان کې تقریبا 15 موږ د سیسکو سرټیفاید انټرنیټ ورکس انجینیرز لرو سی سی ای ای او دا دم د دې ویار خبره دی ولې چې سی سی ای د سیو پروګرام د چې ته لپاره کار دې شته یا به امریکا لاس انجلس ته لاړ شي یا په دوبای کې یا په هانګ کانګ کې یا په بلجیم کې یا په هندستان کې دا یو څو مرکزونه لري چې دنه بغیر دوی بل ځای نه مني چې هغه امتحان ورنه واخلي.
بله نو اساس معلومات څه وایي چې د خلکو سره چې دومره په لوړه سطح باندې زده کړې کړي یا مثلا دا سرټیفیکیشن چې ولري د دوی نه په افغانستان کې سم استفاده کیږي د نورو خلکو د روزلو لپاره یا مثلا د سیستم د جوړولو لپاره او کڅنګ دغه یو زمینی سوال دی.
زه فکر کوم چې افغانستان کې د سي ځایونه شته چې هلته اوس هم د کمپیوټر پوهانو تځای شته ولې چې کمپنیانې اوس هم زیات دي شرکتونه زیات دي د خارجي د انجیوګانې هم هلته زیات دي د هغوی د کوم پروګرامونه چې لري دوی هغوی ته دوی زیات کارپوهانو ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې کمپټیشن شته ده وظیفه به بیا هم کمی وي نسبت د کمپیوټر پوهان یا د شاګردان چې موږ لرو. خو بیا هم سړی باید خپلې هڅې وکړي او اول کې چې تاسو پوښتنه وکړئ چې ما په خپل څنګه د ایچ پی او د ځایونو کې کار پیدا کړم زه ډیر باور په خدای ملرم دوی ته خدای پاک هم تاسو لکه قسمت کې ته برابر وي کله کله فکر نه کوي چې دومره غټه شرکت کې به تاسو کار پیدا شي خو سړی خپلې منډې کوي خپلې زده کړې ورکې کوي او یو د خدای طرف نه یو مهرباني ورباندې کیږي چې هغه د سیو ځای ته ور برابرې کی چې لکه اوس مثال په عرب امارات کې که افغانانو ته داسې برابر شي نو هلته ډېر ښه کارونه شته دي هلته ډېر ښه پروګرامونه هغوی لري هلته
یعنی په دغه ساحې کې که څوک زده کړې کوي هغه نه یوازې په افغانستان کې دغه زده کړو ته ضرورت وي بلکې په خارج کې هم کولی شي کارونه پیدا کړي.
هم د سیمه او ولې د کمپیوټر ساينس او د انفورمیشن ټیکنالوژي دا رشته چې ده دا ډیره تخنیکی ده نو دا که تاسو دا وی نو هر چیرته ته کارول شي دا دی لکه د تیب او د نورو مزامینو غونټه نه ده چې هغه هر یو ملک ورته یو خاص پالیسی لري یا یو قانون ورته لري چې په کار ده شي په دې طریقې تاسو زده کړی دی د کمپیوټر ساينس او د معلوماتي ټیکنالوژي دا زکر چې دا ډېری ګلوبل دی ډېری سټانډرډ دی لکه ټول دنیا کې ټول نړۍ کې دا په هم د غوي طریقې سره زده کیږي په هم د غوي طریقې سره استعمالیږي نو یو څوک په افغانستان کې یو د لیسانس وکي ماستری وکي په کمپیوټر ساينس کې په کمپیوټر نتورکس کې ګرافکس کې او دا سرټیفیکیشن وکي به هغه په دوبای کې یا په نورو هیوادونو کې هم کار پیدا کولای شي خو شرط دا دی چې دا نورو هیوادونو دوی خلکو نه ډیره زیاته تجربه غواړي دوی د محصلین چې کله پنتونونه نه فارغ شوي وي هغوی ډېره توجه نه ورکوي ولې چې هغوی بیا خپل لکه اوس مثال به زه به د عرب امارات مثال ورکړم هغوی ډیر زیات پام خپل خلکو ته کوي خو تجربه د نور خلکو نه غواړي که زموږ افغانستان کې بعضی خلک بعضی ځوانان دي کوي افغانستان کې اول کار وکي دوه کال درې کال پنځه کال بیا غنه ورسته ک امارات ته دوی مخه وکي هغه کې بیا ډیر کم وخت ونیسي شاوېل ته ځان د کار پیدا کړي
بله ځاځي صاحب تاسو د تجربه خبره وکړه څه فکر کوي په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې کوم پانتونونه اوس کار کوي دغه پانتونونه څومره خپل شاګردان د کار لپاره روزي او د کار لپاره برابروي دغه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه تجربه هم لازمی شي دی او دلته په غربي پانتونونو کې خو زیاتره وخت چې څوک تحصیل کوي دغه څنګه ته په ځینو شرکتونو کې یا په ځینو ځایونو کې کار هم ورسره کوي ترڅو شغه تجربه ترلاسه کړي خصوصا د آی ټی په برخه کې خو تجربه ډیر مهمه ای آیا فکر کوئ چې د افغانستان کوم پانتونونه چې دي یا مثلا تاسو چې لیدلې یا مثلا دغه ساسو تماسونو په حساب باندې دغه شاګردان کار ته آماده کوي یو کڅنګه
دا کوم پروګرامونه چې دا پانتونونه لري دا ښه پروګرامونه دي دا د افغانستان حکومت سره دوی افیلیټ دي لکه ریکګنایز دي منل شوی دي نو یو کو دوی ډیګری دا د منلو وړ دی او په نورو ځایونو کې هم دا چلیږي خو د انسان خپل هغه منډه هم باید پکې وي اوس که مثال پانتون کوم پروګرام نه لري چې هغه خپل محصلین بیا ورته کوم ځکه کار پیدا کی یا انټرنشپ ورته پیدا کی یا کوم والنتیر پروګرام ورته پیدا کی چې هغه هغه یلته تجربه پیدا کی نو زه فکر کوم چې انسان لکه دا خو د ملک د اقتصاد او د هغه سره ملک تړلې خبرې دي نو دا کې به وخت نیسي تر څو چې دا پانتونونه د تیاری کې چې د افغانستان د نورو کمپنیو سره شرکتونو سره دوی دا کوم پروګرامونه جوړوي خو تر څو چې دا پروګرامونه نشته نو زه فکر کوم چې انسان خپل هم باید هغه کمپنیو ته هغه شرکتونو ته مراجعه وکړي او هغوی ته ووایي چې وروره ګله دا ما دومره زده کړې کړي دي خیر دی یوه میاشت دوه میاشتې ما ته تنخواه مه راکوه زه ما ته انټرنشپ راکوه زه درته مفت کار کوم چې تر څو چې ته هغه ته تجربه پیدا کړې د هغې کمپنۍ او دا په دې ټوله دنیا کې په دې ټوله نړۍ کې همداسې کېږي په دې خارج ملکونو کې هم په دې کاناډا کې پانتونونه کې چې تکاله درسي د واره کوم پروګرام نه وي یو کوا پروګرام ورته چې هغه کې تاسو درس درکوي خو درس څنګه خلاص شي تاسو یو ځکه وظیفه هم پیدا کوي بعض دویم پروګرام چې دا هغه داسې چې ته خپل درس یې درس نه پاسې ته خپل کار نه نو هغه وخت کې بیا مسلین زیاتره هم داسې کوي چې کمپنۍ سره شرکتونه سره دوی مراجعه وکړي ورته چې زه تاسو سره غواړم چې کار وکړم درې میاشتې شپږ میاشتې او تنخواه مې نه ده په کار ما خالي تجربه پکار نه نو دا ځوانان په افغانستان کې هم دغه کوي شي چې تر څو میاشتې یو څو میاشتې یو څو وخت هغوی سره داسې والنتیر کار وکړي او هغه نه ورسته بیا هلته هغوی تر دا چانس پیدا کیږي چې هغوی هلته خلک وپېژني یا خلک دوی وو پیژنې چې دای څومره تکړه ده دا خو ولې رښتیا هم ډیر لایق ده دا خو په کار دي چې موږ پیسې نیولای وای نو بیا هلته بیا د زمینی برابری که چه امغزی نه چه
بله
کمپانی که دنه نده بیارد کارم پیدا شی
بله دیر منان زده سب البته از مور جدی نوریدون که پا فیسبوک بندی پشتن یه میشیدی محمد گل اتاروت وای چی پانگوونی تزورت سه یعنی دوی وای چی دولت و داغ رقم مثلا پا پانتونو بندی پا ذکری بندی یا مثلا داغ سی دا کمپانیانو تشویق اول چالت پا بانسان که کار شروع کی یا مثلا د خلکو پر روزل کی برخه واخلی معشوقیار سفیر او دغه سیز مرجه او بل اوریدون کی مرسل حبیبی بیا په فیسبوک باندې لیکي چې په لیرو پروتو ځایونو کی یا مثلا په کلو په ولسوالیو کی یا په ولایتو کی د دغه ذکری د معلوماتي ټکنالوژي د ذکر په برخه کې دومره امکانات نسته په دې باندې بساس نظر واخلو خو زه درنو ورډم ته وایم چې کچيري دوی پښتنه لري یا کوم نظر لري دوی کولی سي مشته د ټلیفون په شمیرو باندې مشته ټلیفون وکي کدا افغانستان شمیره غواړي ډایل کی نو 01 یا 09 سل سل او یا باندې مشته ټلیفون کولی سي او یا دلته مشته د واشنگټن په شمیرې باندې چې 202 899 114 دشته دا اوس ټلیفون کولی سي په پروګرام کې برخه اخیستای سي. زه فکر کوم چې زموږ سره څه اوریدونکو په لاین باندې سته ولاړ به سوال اوریدونکو ته وګورو چې دوی څه نظر لري. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. موږ سره آواز اورو. څوک یو د کوم ځای نه خبرې کوي؟
روسان ارزی صاحب. تاسو وګرانو میلمنو ته زه سلامونه ډالۍ کوم. زه نور محمد پټانخیل د ایران څخه سره په لین کې یم. دلته ملګری رولان ارګی او د محمد لشکریزی د پښتون باغ تاسو سلامونه ډالۍ کوي.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ پټانخیل صاحب پوښتنه لرئ؟
پښتنه خو دا ماشاءالله ښه پروګرام دی. نورځي صاحب موږ ډېر خوشاله یو او دا تعلیم زموږ ملک زموږ افغانستان د تعلیم په وجه باندې دا سپات راغلی دی. نو دا شناټیو کو دا کمپیوټر او دا تعلیمونه چې موږ تاسو ورونه یزده کې زموږ ملک ان شاء الله مخ پر ترکی دا د نور وخت نه کوم او ګران معلوماته سپیشل سلامونه کوم. دا وخت راکول یو جهان مننه.
مننه پټانخیل صاحب چې ټلیفون مو کړی وو. ساسو هغه پیسلا نظر چې هغه ډیر مهم دی چې باید خلک هم توجه وکړي خپل درسو ته وو زکون کې پتیره بیا ځوانان پتیره بیا چې خپل وخت نه پوره استفاده وکړي چې یو ځای ورسیږي وطن ته خدمت وکړي. ګورو بل اوریدونکو څوک دی تاسو مهرباني وکړي ځان معرفي کړئ او پوښتنه یا کوم نظر لري. د دوی زچوم لاین قده سوخ پر صورت دغه د محمد ګل اتاروت خبره چې د پنګونی په باره کې کړي و او یا مثلا ماشوقیار سفیر او مرسل حبیبي چې په لورو پروتو ولایتونو کې د ټکنالوژي د ذکر په باره کې کړي و تاسو په نظر باندې د آی ټی د سپیشلیست یا د کارپو په صفت باندې تاسو په دولت ته او دغه سي د لورو ذکر وزارت ته څه پیشنهاد ورکړي چې دغه ساحه ته توجه ډیر کړي او په دغه ساحه کې هم خلک وروزل سي لکه پاکستان او هندستان کې چې ډیر خلک روزل کیږي بیا دوی خارج ته ځي د کار لپاره اول ته کارونه تقریبا په امریکا کې په اروپا کې یا دغه سي په عربي وادون کې کارونه ورته پیدا کول بیا اسانتره. تاسو څه پیشنهاد لرئ؟
د دولت طرف نه کوم پروګرامونه دي په هغه کې لکه ډېر څه کارونه شوي هم دي او لکه څنګه د یو څه ځوانانو خو ورته اشاره هم کړې دي چې دا کارونه په دې غټو ښارونو کې صحیح ده شوي دي په کابل کې او یا په هرات کې خو په دې نورو ولایتونو کې ډېر ورته پام نه ده شوی. دا د یو حقیقت ده او زه به د کې لکه زه به دا خبره ورسره منم خو بیا هم دا به د دولت ته پرېږدم کنه چې دوی کوم پروګرامونه لري لکه تر څو چې زه خبر یم دوی حکومت اوس دغه دی فایبر
اپټیک د زده کړو په برخه کې ځاځی صاحب مثلا په پاکستان کې دوی خاص پانتونونه لري د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې خاص خلک روزي په هندستان کې هم دغه رقم دی اته شارونه دوی د سافټویر انجینرینګ چې کوي یا مثلا په خپل د انجینرینګ په برخه کې چې خلک روزي خاص پانتونونه لري په افغانستان کې دغه شی نسته.
هغه حکومت خو یو کوم پانتونونه چې جوړول شي هغه جوړ کړی دی یا یو کوم پروګرامونه چې کړی دی هغه شته ورته خود بیا هم دا کوم پنتون چې تاسو اشاره ورته کوي په دې پاکستان او دې هندستان کې هغه شخصي دي او کوم سافټویر هاوسونه مونږ ورته یا سافټویر کمپنیان شي دي هغه هم شخصي دي اوس افغانستان کې هم یو دوه دانی سافټویر کمپنیان دي غټ کمپنیان دي هغه هم افغانستان کې شته دي خو ډیر خلک نه پیژني ډیر خلک ورسره نه دي بلد او په څکم تعداد کې د سي کم خلک دي ځوانان دي چې کار کوي
بله نو تاسو هم البته زموږ دوه ورډونکو حاجی شاه محمود حقیارو دولتزی تاسو د تبصرو نه یو څه ویل چې دوی د واسطه خبره کوي دوی د پیسو خبره هم کوي چې پیسو ته ضرورت دی چې مثلا څوک ذکر وکړي آیا فکر کوي چې په افغانستان کې باید دولت هم مؤثر نقش ولوبوي او فعال وسی ترڅو چې هغه ځوانان چې مثلا پیسې نه لري استعدادونه لري یا مثلا کولی سي چې زده کړي وکړي هغه ته داسې شرایط مهیا سي چې هغه د زده کړو نه محروم نه سي او په دغه برخه کې خپل لوړې زده کړي وکړي
او دا حقیقت ده لکه د تاریخ ته هم نور ځای څه د سیستم دوه برته زه تخفل نه لرم لکه افغانستان دولت په کار دشت دته پام وکي او تر څو چې زه خبر يم پروګرامونه ورته لري چې بیت دوی ورته پام کوي خو دی هغه پروګرامونه لکه هغه خبر اوت کام یا ډیلیوربلز نشته لکه مونږ سن دي د لیټر سپورې چې کوم پاسمانده کوم ولایت کې خلک یو غریب خلک کې دوی تشویق کړي وی او دې دسه سکالرشپ ورکړي وی یا فلوشپ ورکړي وی چې راشي تاسو په کابل پوهنتون کې یا په خارج کوم دي کې درس وایي واسطه شته ده او دا کورونه شته دي بعد وختانه خو افغانستان دولت بیا هم په کار دي چې ډېر اقدامات واخلي چې دا کوم پروسې چې دوی روانې کړي دي چې دوی دا پاک کړي او څومره غریب خلک چې دا وي استعداد لري خو نشي کولای چې مثال کابل ترشی یا کابل کې ژوند کې او بیا تحصیل مو کې ډېر سخت وي دي یا خلکو لپاره نو زه هم دوی سره موافق يم چې په کار دي چې د لوړ زده کړو وزارت او د معرف وزارت او سره دي منیسټری اف ټیک کمیونیکیشن او آی ټی دوی هم په کار دي چې د سیو اقدامات واخلي چې دا پروسې د عام خلکو ته اسانه کړي
بله ډیر مننه ځاځي صاحب نور اوریدم کوم پلان کې دی و وګورو چې موږ سره دا ځل په دریم لاند کې څوک دی تاسو راډیو مومړه کوي او بله سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
سلام روشن صاحب جوړ په خیره
سلامات وسی جوړ وسی مهرباني وکړئ د کوم ځای نه مو ټلیفون کړی یو څوک یاست
رولان نور ځای خبرې کوم د چپټان د بارډر نه تاسو سلامونه
وای رولان نور ځای صاحب مهرباني وکړئ
نو
صالح خیرت سلامت وسی جوړ وسی خیر وسی پروگرام د آشناټیک پروگرام دی او نن په دې باندې خبرې کوو چې د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د کار کولو څه فرصتونه سته ملما مو هم سید مرجان زاده صاحب دی چې پښتنه لری مهرباني وکړي پښتنه
مې دا غوښتل چې دا انتخابات مسله څنګه سودا د افغانستان
بله مننه کوو تاسو نه دا موضوع خو موږ نه ده ور باندې خبرې نه کوو نن شپه دا شاتک په پروګرام کې په نور پروګرامو کې کدا پښتنو بیا په نور پروګرامو کې دا به ډېر شسی بل اوریدونکو هم لرو و وګورو چې دوی څوک دي تاسو مهرباني وکړي
السلام علیکم
وعلیکم السلام اندر صاحب مهرباني وکړي بله ما بله
کومالکان تعلیمونه کوي سبق وایي اوبیا دي په کې نه لري مطلب کابل ته لاړ شي کندهار ته لاړ شي تعلیم کې دا دي چې حکومت دې ته نظر وکړي یا غټي لسی
بله ډیره مننه اندر صاحب بله بله بل خبر هم کوي زه فکر کوم د دوی لاین قطع سو پر صورت ځدې صاحب زموږ دواړه اوریدونکو یو خو د خبره وکړه د انتخابات خبره وکړه خو موږ به داسې کو چې د نوې حکومت لپاره ساس په نظر باندې څه کول پکار دي دغه څه چیز موږ بل اوریدونکو یاندر صاحب ویل چې په ولسوالۍ کې هلته خلک لیسی اخلاصي کې بیا نس کول یا لیسی نه اخلاصي کړي غواړي لیسی ته ولاړ شي هغه خپل تعلیم ته ادامه نس ورکولای څه فکر کوي چې ټکنالوژي څومره کېدای شي په دغه دغه برخه کې موثره تمام سي او د ټکنالوژي نه څه ګټه اخیستل کیدای سي؟
دولت په کار دي چې د شین تل پام وکړي چې هغه کې د ولایتونو کومه ځوانان دي چې هغوی داسې پروګرامونه ورته جوړ کړي په کابل کې یا داسې ځای ورکړي چې هغوی دلته واوسېږي او درس ووایي سکالرشپ ورته ورکړي. پوهېږم دغه رقم ته پروګرامونه د افغانستان حکومت نه کوي خو هغه عملي شوي به تر اوسه پورې نه وي، نو ځکه خو دا دومره ډېر شکایتونه مونږ واورو د ولایتونو طرف نه. او بخې د اخرنۍ پوښتنه مو چې وکړه یوازې بیا تکرار کړي.
بله، څنګه کېدای سي چې د انفارمیشن ټکنالوژي نه یا د معلوماتي ټکنالوژي نه د زده کړو په برخه کې هم ګټه واخیستل سي؟ د معلوماتي ټکنالوژي د کارپو په صفات باندې دومره وخت مو مثلا د افغانستان د باندې تیر کی ساس تجربه څه وایي چې په خارج کې څومره ګټه ورڅخه اخیستل کیږي؟ د مکتب د زده کړو د کیفیت شکول لپاره د خلکو لپاره چې مثلا نسی کولای چې یا ولایتونو ته د ولایتونو مرکزونو ته یا مثلا د غسی کابل ته ولاړ سي، هغه د پاره څه کیدای سي د ټکنالوژي لاري؟
بلې، په دې ټکنالوژي کې ډېر زیات د سي پروګرامونه دی، اپلیکیشنونه چې مونږ ورته یو شتادي چې هغه مونږ استعمالوي شو چې لکه ریموت مونږ لکه دلرینا مونږ غزده کړی وکړو. مثال په توګه که یو څوک په خوست کې ناست دی، یو څوک په کندوز کې ناست دی، او دغه د کابل پنتون کې کوم معلم سره سه واصل کی او دی غوي هغه لیکچرونه او دی غوي هغه هغه سنفونه کې داخله واخلي. او کوم مثال په توګه کابل پنتون د سیو معلمان لري چې هغه ډیر تکړه دي، د ډاکټرای کړي دي، خارج نه ډیر تجربه لري، ډیر علم لري. نو خو بیا هم د کندوز او د خوست پنتون کې دا رقم ته استادان نشته، نو دا ریموت لرننګ چې موږ ورته یا ډیسټنس لرننګ دا پروګرام چې ورته دنه استفاده اخستای شي چې د هغه محصلین هم تام دغه سنف کې ځان سره داخل کې شامل کې او هغه مسلین د نه استفاده واخلي. ضرور نه ده چې اوس مثال موږ د لرو لرو منطقو ته چې موږ هغه حکومت نشي کولای چې هغه ته د پی ایچ ډی دکترا ولا او د زیاتې تجربه ولا دا معلمان هلته ولیږي، نو د ټکنالوژي نه دا رقم ته هم دوی استفاده کولای شي چې دا هغوی په دې پروګرام کې داخل کړي. بیا په همدغسې شکل کې د معلوماتو ټکنالوژي اوسه پورې تر اوسه پورې لکه کوم وخت نه چې دا شروع شوی دی، وخت په وخت دوی نوي نوي اپلیکیشنونه او نوي نوي طریقې لري چې هغه سره استعمالولی شي چې هغه کې د خپل کوم پروسې چې دي دا هغه خکول لپاره او د هغه آوټکم
یعنی د دې ډیر امکان څه ځای صاحب چې دولت د ټکنالوژي نه هم ګټه واخلي د کیفیت د شکول لپاره د زده کړو د میلیارډ لوړول لپاره. ځاځي صاحب یو بل پښتنه اخري پښتنه به ولې د کار په باره کې خبره وکړه، د تحصیل په باره کې خبره وکړه، کچيري هغه ځوانان چې غواړي یا تنکی ځوانان چې غواړي چې د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې زده کړه وکړي، ساسو سپارښتنه ورته څه ده؟ تر کومه اندازې پر باید دوی په دې فکر کې چې کار ځانته پیدا کړي، مثلا هغه وخت په دې سوچ کې چې په دغه ساحه کې ماته کار پیدا کړي، زه باید کار وکم او په دغه ساحه کې زه باید زده کړه وکم چې کار پیدا کړم، په دې باره کې کوم چې ځوانان ته کوم پیغام لري؟
بلې، په دې انفارمیشن ټکنالوژي یا د کمپیوټر ساينس په دغه رشته کې بیا د نن یو ډېر زیاتې رشته دي چې هغه ځوان کولای شي په هغه کې تحصیلات واخلي. خو زه بیا هم فکر کوم چې هر څوک چې د زده کړې کوي هغه په کار ته چې د نن لپاره نه یا د راتلونکي کال لپاره نه، بلکې د لس کالو لپاره یا د پنځلس کالو لپاره داسې یو پلان جوړ کړي چې مثال ځکه اوس بچلرز ډیګري خلم، هغه آیا د لس کالو وروسته لپاره صحیح ده که نه؟ که زه اوس ماسټري ډیګري خلم، هغه د راتلونکي شل کالو لپاره به ما لپاره بس وي که نه؟ نو سړی د اقتصاد او د ټکنالوژي کوم پرمختګ دغه ته هم پام وکړي چې کوم رشته ورته ښه ده او کومه ښه نه ده. اوس مثال که زه یو څو نومونه د رشتو واخلم، هغه کې چې هم تنخواه ښه ده او هم کې کارونه ډېر پیدا کېږي، په هغه کې اول سافټویر انجینیرینګ ده، همداسې سیستم انجینیرینګ ده، سافټویر ډیولپمنټ ده، جاوا development او ام داس بزنس انالیست دا پروګرامونه چې دی پروجیکټ مینجمنت دا یو د
یعنی بله او زاده صاحب ډیره مننه. یعنی ساس مطلب دا و چې باید پله پلان ورته جوړ کی چې دوی به څه کوي او څنګه کې داسې خپل تحصیلات د کار د موندنې په برخه کې یا د پاینده کې د افغانستان لپاره یا مثلا خپل د فامیل لپاره د ژوند د شکول لپاره استعمال کی. ډیره مننه کوو ځاځي صاحب ساس نه چې په پروګرام کې برخه واخیستل. درنو اوریدونکو دغه زموږ د دې هفتې د شاتک پروګرام چې د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د کار پیدا کولو د فرصتونو په اړه باندې خبرې وکړلې. تر بل پنځشنبه پورې به زه ساس نه رخصت واخلم. په څو شیبو کې به زموږ د دریجې به خبرونه پلسي او درنو اوریدونکو که چیرې غواړئ چې زموږ پروګرامونه تعقیب کړئ وای ورې نو تاسو کولی شئ چې زموږ د ټولنیزو رسنیو کوم سایټونه چې دی هغه ته ولاړ شئ یا کولی شئ چې زموږ ویب پاڼې ته ولاړ شئ. اولته زموږ پروګرامونه بیرته واورئ او زموږ د پروګرامونو په اړه باندې خپل نظریات او خپل وړاندیزونه شریک کړئ. د اوس لپاره د خدای په امان.